جنکه هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو نه دي، خو د سولې عالي شورا یو ځل بیا طالبانو ته بلنه ورکړه چې راځئ خبرو ته سره کښینو. تر نهو بجو د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمده چه افغانستان ده ولسمشه ده انتخابات و محل ویش نن ایلان شه. ولسمشه غنی پا بامیان که ده برشنا دره پروژه پرانسته او ده امریکا پا کالیفرنیا که پراخورونه لگه دلی. بشپر خبرونه. د افغانستان ده انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ده ولسمشه ده انتخابات و محل ویش که دایشه نن ایلان شه. د دغه کمیسیون د ویان مرسیال عزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دغو ټاکنو د مهالویش مساوده نهایي شوې.
له نیکه مرغه ډیرو بنسټونو او جریانونو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د مهالویش مساوده هم نهایي سوې ده. ډیر احتمال لري چې نن شنبه اعلان او پر اساس یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کارونه عملي سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهالویش د اعلان په اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیولي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال دورې یا حمل میاشتې په 1.5 وشي. ولسمشر اشرف غني پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانیستلې. یوه پروژه د نږدې 260 کیلو ولټه برېښنا کوټ جوړول او بله د بامیان د 10000 نویو پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیعي شبکې پروژه، درېمه هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غني پرون په بامیان کې په دې اړه وویل:
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، دا ور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې چې شاوخوا 80 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري، تړونونه مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي وو. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړ شي. ولسمشر غني پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمیشنرۍ یا یونیچیار او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له دریو میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا صبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی، ازادي راډیو ته وویل:
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیون ډالر بودیجه اټکل شوی چې له مخې به یې 3,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. په وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې 200,000 او 250,000 کسان بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایا نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1.5 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,500,000 کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه وزیر رد کړي چې ګواکې له ماچ او ویتکر سره یې مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړي دي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا تایید کړه چې له ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر سره د مرکې لپاره کتلی وو. مولر د امریکا د جمهوري ریاست د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او د ټرمپ د کمپاین له ډلې سره د ماسکو احتمالي جوړجاړی څیړي. د پخواني لوی څارنوال جیف سشن پر مشرۍ د روسیې په تړاو څیړنې د مرستیا لوی څارنوال لخوا رهبري کېدلې. ولسمشر ټرمپ وویل
کله چې جیف سشنز کار پرېښود، هغه کار چې ما باید کولی دا و چې بس داسې څوک یې پر ځای راولم چې د ده لپاره یې کار کړی وي. ماتیز ویتیکر د جیف سشنز د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. ډېر د درنښت وړ سړی دی چې د قانون په نافظوونکي ادارو کې یې ډېر درناوی کېږي. فکر کوم د ده کار به ډېر عالي وي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې یوه کمشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لور مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړې. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین سر اعظم ولادیمیر هاروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه راپور وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وویل دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست او د راتلونکي میلادي کال په پای کې پارلماني انتخابات کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. خبرونه په دوام به واوري چې د طالبانو استازیو په ماسکو کې وویل چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره د سولې خبرې نه کوي. خو د سولې د عالي شورا ویان د ماسکو د پرونی غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د متقاضا وکړ د مجلس چې هغه هم ژر تر ژره آمادګیانه اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي.
نړیوالو چاپی خبروانو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې. په دې خبرونه کې مو د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې اجرایي ریاست ته ادامه پیدا کړي او د ولسمشر مرستیالان د دریشي د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره شریکه کړي.
د خپل مهاوي شرکت جوړي یار څوک په لوند تي اخلي دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه کوي دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه کوي دا دوی ته اهمیت نه لري.
د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژې د تخنیکي سروې کارونه نوي په سلو کې بشپړ شوي. حکومت د سیمې په کچه د دې مهمې پروژې د امنیت ډاډ هم ورکوي.
دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
په دې خبرونه کې ساسو اسمسونه هم لولو او د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو. د وسلوالو طالبانو یو استازی په ماسکو کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره لا هم مستقیمه مذاکره ته چمتو نه دي. بل لور ته د سولې عالی شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ. افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې عالی شورا د یو خپلواک اورګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و. په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا سیمې ته سفر پیل کړی. زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. صالح محمد صالح راپور لري.
د وسلوالو طالبانو یو استازی وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر. انټرپاکس خبری اجانس د دې ډلې د مرکزی هیئت د مشر شیر محمد عباس تنگزی خبری راخیستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای ته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي. د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو استازی هم برخه درلوده. د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازی په پرونی غونډه کې حاضر وو د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوالو هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی هم د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبان او حکومت سره پیل سي حمایت یې وکړ او د طالبان هم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي. ټول هیوادونه ومنل چې موږ باید د افغانستان حکومت او افغانستان سولې علي شورا سره او بیا افغانستان خلکو سره او ټول افغانستان سره همکاري قوي تر وکړو تر څو د سولې پروسه تقویت وسی او سرعت پیدا کړي.
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلي وو. د افغانستان حکومت وایي په دې غونډه کې د سولې علي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وایي د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي دا غونډه وځنډول سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی وو.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم چه
هغه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمنځ سوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. له هغه پریکړه وصول چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوی وه تیر سوی نه یو. هغه وصول موږ ته ډیر اهمیت لري. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی. دغه سفر چې تیره پنجشنبه پیل سوی د لړمې عقرب تر 19 دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مندي چې د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. سولې ته رسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسي. هیله من یو زلمی خلیلزاد خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
د ماسکو یو ورځنۍ غونډه خو پرون تر سره شو او تر دې غونډې وروسته څه بدلون رانغی. طالبانو پر خپل پخوانی دریس ټینګار وکړ چې له کابل سره خبرې نه کوي او افغان حکومت وایي راځي چې ستونزه په خپلو کې سره حل کړو. بل لور ته ټاکل شوی دی چې له نن 13 وروسته په جنوا کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه جوړه شي او په دې کې هم د افغانستان د سولې مسله او په دې لاره کې پر پرتو خندونو او پر رامنځته شویو پرمختګونو خبرې وشي. خو د جنوا کنفرانس چې د نومبر په 28 د وزیرانو په کچه جوړی شي اصلا د دې لپاره دی چې له افغانستان څخه د هغو مرستو حساب وغوښتل شي چې په بروکسل کې په 2018 میلادي کال کې د هغو ژمنه نړیوالو کړې وه. په دې اړه تفصیل د فیربا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي لا لوړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته د خپلو تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم و هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موږ چمتو علی نیسو له ټولو هغو هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې همغږی کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
ټاکل شوی د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2018 کال د بروکسل غونډې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکړي چې د شی حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ییز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهال همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړای سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمېر کاري ساحو کې پرمختګونه وښایي، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تېرو درو میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالي سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي، او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالي سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزوي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د 10 هیوادونو او 20 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه شوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه چې د افغانستان په پراختیا یو برخو کې ولګیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف دا طرحه وړاندې کړې چې ولسمشر دې درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست یې په خپل حال وي. د دې ائتلاف د طرحې له مخې اجرایه ریاست هم درې مرستیالان ولري. موضوع په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریک کړي. د مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر دا طرحه له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگاه اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غل نه درې جوړي. اجرائیه ریاست اصلا نشته، نو لمبه لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنی دا ده چې موږ باید د اساسي قانون او اوبو ته گزار کو لوی کو په بو او دې چارچی غواړي ملت هغه ومني. دغه له خاطره دې د حق نه دي چې مخالف دي ټول نافذه قوانین او مقصد اساسي قانون د دوی د ډغری وشي. په دا سیال کې چې توپکی چې ټول کې کته ټول کې دي ځو راځي نه په کلو باندې کې نه په ولایت کې ځوان کولای شي.
رنجبر صاحب، دا ساس په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بی باورۍ فضا هم نخې، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایه ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي د کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي.
دا چې قانون سره اړخ لګی کنه نه لګی، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګی، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمې دي، ترجمه ګټې مهمې دي، کورنۍ ګټې مهمې دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې عام قانوني وي او عام د افغانستان د راتلونکي په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی، او دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نه واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون دی هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نه واک نه لري. وزیران دي چې په راس کې هغه خپل امر یا وزارتونه کې قرار لري، او هغوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسي قانون د یو اویو مادي پر بنا وري جمهور ولست دي مسول دي نه ماوینه وته. نو دا دوار سم کارجي ورک ماوینه سره غریب ورکړی دی، دا ستوندې مې سره وړي دي چې دی غواړي چې دغه سهم وند دی واک د درې قومه خپل کې هغه درې قومه خپل ویس کې ناشتي جوړ جلای کړی دی، او افغانستان کې قدرت تقسیم کی، او دا مهمه نه ده چې دا اساسي قانون سره لګی کنه لګی یا قانوني دي کنه دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر. دا ازادي راډیو د روانه خبرونه په پیل کې مو دا راپور درته چې وسوالو طالبانو یو اساس په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیمه مذاکره ته چمتو نه دي. خو نړیوالو چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. توغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
موسکو د افغان سولې په تړاو د خبرو په قربتوب وښوده چې یوې سترې لوبې ته بیا ورګرځېدلی. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې مقالې عنوان ده. په مطلب کې راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د سولې عالي شورا او طالب پلاوی په حضور کې ژمنه وکړه چې د یو متحد او سوله ییز افغانستان لپاره به کار کوي. په موسکو کې د نومبر په 9 د جمعې په ورځ د افغان سولې په تړاو یو ناسته وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه په دې ناسته کې ګډون کړی، نه د حکومت په استازیتوب. واشنگتن پوسټ ویلي روسیې د سولې دا بې ساري غونډه د افغانستان له اشغال او دغه هیواد تر وتلو نږدې درش کاله وروسته جوړه کړه. په دوام کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا هم د سولې هڅو ته اشاره شوې ده. د مقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې وکتل. دا هڅې داسې وخت کېږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي. ډیلی ټلیګراف ورسپانې هم د موسکو په ناستې مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي چې طالب استازو د لومړي ځل لپاره په نړیواله کچه خبرو کې برخه واخیسته. په مقاله کې راغلي چې په دوحه که د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ثانیگزی په مشرۍ د دې ډلې 15 غړي د مسکو په ناسته کې برخه واخیسته. په دوام کې لولو چې هم افغان چارواکو او هم طالب پلاوی ټینګار درلود چې دا لیدنه د سولې د رسمي خبرو په معنا نه ده. دواړه لوریو یوازې خپل وړاندیزونه مطرح کړل، خو د ډیلی ټلیګراف د مقالې د لیکوال په باور دا ناسته موسکو ته وخت ورکوي چې د سولې په هڅو کې چې تر اوسه د واشنگتن په اختیار کې وي نفوذ وکړي. د پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو استازیو هم د موسکو په ناسته کی برخه درلوده. په مسکو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلومات هم په دې ناسته کې د ناظر په صفت حاضر وو.
د افغانستان په اړه پروانه خبرونه کې وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د سوریې او بخښې د سوریې وی یو څارون کې ډلوي د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په مشه د ائتلاف په هوایي حمله کې شپږ وش کسان وژل شوی دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح پور راپور کې چې د نړیوالو آژانسونو په استناد چمتو کړی.
د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي د سوریې په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ وشت کسان وژل شوي چې څوارلس تنه یې ماشومان دي. د فرانسې خبري آژانس وژل شوي کسان ملکیان بللي دي. د آژانس په حواله په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دغه حمله په هغو سیمو کې سوي چې د داعش حضور پکې احساسېږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي پرون د ائتلاف په هوایي حملو کې د داعش ډلې د کورنیو شپږ وشت غړي چې څوارلس تنه یې کوچنیان او نه تنه یې ښځې دي وژل سوي دي. دغه اداره وایي دا حمله په هجین شرګوټي کې سوي چې په دیرالزور ولایت کې پروت دی. د فرانسې خبري اجنس په حواله د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د پنځمې پورز هم د دیرالزور ولایت الشفا سیمه ته نږدې د ائتلاف په حملو کې و ملکیان وژل سوي وو. د دیرالزور دغه دوه ښارګوټي د عراق سرحد ته نږدې د داعش په کنټرول کې وروستۍ پاتې سیمې ګڼل کیږي. اجنس لیکي چې د ائتلاف یو ویان د تازه هوایي حملو پر موضوع د تبصرې لپاره دوی ته ځواب نه دی ویلی، خو دغه ائتلاف د کردانو او عربانو د هغې اتحاد ملاتړ کوي چې په دغو سیمو کې د افراطي وسلولو پر ضد جنګیږي. بلخوا د سوریې دولتي ځواکونو په همه ولایت کې پرون له یاغې وسلولو سره جګړې وکړې. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دا په یو کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې تر ټولو درنه جګړه وه. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو یې وړمه شپه پر حلفایا کلی حمله وکړه او د یاغیانو ځینې مورچلونه یې ونیول. د سوریې دولتي اژانس سنا ویلي چې دولتي سرتیرو وروسته په هما کې د درنو وسلو په ذریعه پر پوځي هدفونو د حملو په ځواب کې د یوه کمین پر مهال ځینې افراطي وسلوال وژلي دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او ګاونډي هیواد عراق زیاتې سیمې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ، خو په دغو دواړو هیوادونو کې په وروستیو کې زیاتې سیمې له کنټروله وتلې دي. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې په کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اتیا کاله مخکې د نومبر په نهم او لسم شپه په ټول جرمنی او په هغو سیمو کې چې هغه وخت د جرمنی تر نفوذ لاندې وې لکه اتریش او د چکسلواکیا ځینې برخې، پر یهودانو د حملو منظم پلان عملی شو. په دې شپه د یهودانو پر کورونو، دوکانونو او عبادت ځایونو حملې وشوې. تقریبا 1400 کنیسې تخریب شوې او سلګونه کورونه، تجارتي مرکزونه او دوکانونه وران شول. دې پیښې ته کرسټل ناخت یا د ماتو هندارو شپه ویل کېږي، ځکه په دې شپه د جرمني سړکونه د یهودانو د کورونو، عبادت ځایونو او دوکانونو د ماتو هندارو له شیشو ډک شو. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په 1930 میلادي کال کې د جرمني صدر اعظم ادولف هیټلر په زړو روایتونو او باورونو په اتکا په ټولنه کې د یهودانو پر ضد احساساتو زیاتولو ته شدت ورکړ. هیټلر وویل چې یهودانو په اروپا کې د اولې نړیوالې جګړې پر مهال ټولنیز ثبات او اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. په دې پسې نازی جرمني د یهودانو د منځوي کولو نوی قانون جوړ کړ. په قانون کې یهودان داسې وګړي وبلسول چې په اروپایي ټولنه کې ادغام او له نورو سره شراکت ته نه دي برابر، او له دې امله په ټولنه کې د یهودانو د منځوي کولو کمپاین پیل شو. په جرمني او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو کې یهودانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د ټولنې د نورو وګړو په څیر فعالیت وکړي او کاروبارونه یې تحریم شو. په 1938 میلادي کال د نومبر په 1 یو ځوان پولنډي یهودی چې هرشل گرینسپان نومیده په جرمني کې له خپل کورنۍ او نور یهودانو سره د هیټلر د رژیم د بد چلند د غچ اخیستلو نیت وکړ. هغه په پاریس کې د جرمني سفارت ته ورغی او د جرمني نازیانو د ډیپلوماتیک ماموریت یو غړی ارنس وام رات یې وویشت. تر دې پېښې دوه ورځې وروسته د نازیانو د پروپاګند وزیر جوزف ګوبلس لا اوره ډکه وینا وکړه او په پاریس کې پر خپل ډیپلومات حملې ته یې له ټولو یهودانو د غچ اخیستلو د دلیل رنګ ورکړ. د 1938 میلادي کال د نومبر په 9 نازی ملیشه ځواکونو او حتی ملکی خلکو په ټوله جرمني او د اتریش او چکسلواکیا په اشغال شوو سیمو کې پر یهودانو حمله پیل کړې. په 48 ساعتونو کې 218 کنیسې، د یهودانو وزره دکانونه، سوداګریز مرکزونه او تجارتخانه ویجاړې شوې. د جرمني واکمنانو پرته له دې چې مداخله یا مخنیوي وکړي د داسې بربریت ننداره کوله. په هغه شپه 90 تنه یهودان ووژل شو او 10,000 نارینه یهودان ونیول شو. حمله کوونکو ته امر شوی و چې څومره په زندانونو کې ځایېدلی شي هغومره ځوان او صحتمند یهودان ځوانان باید ونیسي. د کرسل ناخت په سبا د جرمني حکومت یهودان په بلوا کولو تورن او 1 میلیارد ډیخمارک چې د اوس په حساب 400 میلیونه ډالر کېږي جریمه کړو. کرسل ناخت یا د ماتو هندارو شپه د یهودانو د قتل عام د کمپاین یا هالوکاست مقدمه بلل کېږي چې تر 6 میلیونه زیات یهودي وګړي پکې ووژل شو.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلې سمیسون لولو تاسو کولی شئ چې مشته سمس راولی شئ. خو اوس یو جالبه موضوع اټکل کېږي چې د مځکې کورې ته نږدې په فضا کې د کابل په وخت د ماښام 9 بجې نن 3 ډبرې تیرې شي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
نن شنبه د مځکې له څنګه 3 آسماني ډبرې تیرې شي. د دوغو ډبرو د لوی حقي اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,300,000 شپږ اتیا زره وسوه یو اویا کیلومتره لرې تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به 3 دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR یو نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده. د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي تلسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
میرا افغان د غزنی له ګیلان ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي، طالبان هیڅ کله سول نه غواړي ځکه چې پاکستان روزلې دي. عبید الله له کابل لیکي، طالبان که چیرته سوله غواړي نو د افغانستان له حکومت سره باید خبرې وکړي. شمس الله غزنفر د نورستان له وانټ وایګل ولسوالۍ څخه لیکلي دي، دلته دوې ورځې کېږي چې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، چارواکي باید توجه ورته وکړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې سمس کې لیکلي دي چې په کندهار کې مهاجرو سره مرسته نه ده شوې او دی دا غوښتنه لري چې چارواکي دې موضوع ته پاملرنه وکړي. اته بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو مهال ویش کیدای شي چې نن اعلان شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې. جمهور رئیس غنی پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سش کال له سباندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. چارواکي د امریکا د متحد ایالتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږ تنو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا متحد ایالتونو ولسمشر هغه اوازې رد کړې چې ګواکې له ماچو ویټیکر سره یې مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړې دي. او د اروپایي ټولنې یوه کمیشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په روانه خپرونه کې مو 19 پروګرام د ګوړې اچار دی وړاندې خپرو. تر هغه مخکې د افغانستان په ارتباط یو شمېر راپورونه لرو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکي کارونه په بشپړېدو دي. د دې وزارت وایند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې د تیرېدو عملي کارونه هم ډېر ژر پیل شي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ټاپي پروژې په اوږدو کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي او وایي چې په دې اړه هیڅ امنیتي اندېښنې نشته. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقدیر مطفی که څوم د پنځمه پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چې کوم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ما توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې اجتماعي او د تر څنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې او هغه سرویګانو چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمينه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان څخه تر هندستانه پورې شاوخه 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فاران، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه پورس په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د په وینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ له مخکې نه د درې وړو ارګانونو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګارانۍ وې او ناامنۍ وې او دغه پروژه چې د هغو لارو تېرېدله په هغو برخو کې امنیتی پلان تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوس مهال له نیکمرغه د نګارانۍ وړ نه دي او دغه پروژه د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان لډلې سیف الدین سیهون په دې باور دي چې د دغه پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د پوینا په بریا سره د دغه پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
د لشکرګاه ښار او ځینې نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په غزنی کې خلک څنګه سندري خوشحوي وړاندې به په خبرونه کې واوري، خو اوس یوې امنیتي موضوع ته د غزنی مربوط. د کابل کندهار لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې ناامنه او کندو کپر شوې ده. په خو بل غزنی تر کابل مزل شاوخوا درې ساعته و چې اوس دا سفر ډیر وخت نیسي. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کافي پرسونل نه لري ځکه دغه لار ناامنه شوې ده. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
په عادي ورځو کې به د غزنی اوسیدونکو کولای سوی په دریو ساعتونو کې د موټر په ذریعه ځان کابل ته ورسوي، خو اوس د لارې په اوږدو کې د طالبانو د تحرکاتو او د لارې د خرابوالي له کبله دا مزل ډیر اوږد سوی دی. په افغانستان کې د سړک له لارې سفرونه خطرناک او په ځینو مواردو کې په وژونکي تجربه بدل سوي دي. پر لویو لارو تلونکي مسافر وایي د طالبانو لخوا د لارې په اوږدو کې غزول سویو پاټکونو، جګړو، شوکونو، اختطافونو او بمی چاودنو چې زیات وخت یې هدف دولتي چارواکي وي، د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د کابل کندهار پر لویه لار په ځنګړي ډول د غزنی په مربوطاتو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې غزنی ولایت اړوند د اندړو ولسوالۍ، د قرباغ ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې وي. وسلوالو نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې پوله او پلچکونه په معلومو والوځول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلډیزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکیندل. تېره اونۍ دلته د سلطان په نامه باندې عملیات پیل شو چې د سلطان د عملیاتو په چوکاټ کې د تندرګۍ عملیاتو موخه همدغه د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت ټینګښت په اردو کې د وسلوالو ځپل او په دواړو ساحو کې له پرتو سیمو څخه د وسلوالو کسې او تلاشي او تر څنګ هم د ویجاړو شویو پلو او پلچکونو بېرته رغول وو.
د ولی ویاند وی په ابن مقر او اندړ ولسوالیو کې د لوی لارې د ناامنۍ ستونزه تر یو حده حل سوي ده. خو د غزنی و اوسیدونکو چې ځان یې په مستعار نوم محمد معرفي کړي د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي اوس چې کله له غزنی کابل ته سفر کوي د دې لپاره چې طالبان یې وننیسي تر هر څه مخکې ژره پرېږدي، بیا خیرن کالی اغوندي چې د کلیوالو غوندې ښکاره سي، بیا له خپلوانو معلومات کوي چې آیا د لارې په اوږدو کې د طالبانو تحرکات شته او کنه. د ولی ویان محمد عارف نوري وایي د غزنی په مربوطاتو کې د کابل کندهار د لوی لارې د ناامنه کېدو یو علت دا دی چې غزنی کافي امنیتي ځواکونه نه لري.
په ځینو ساحو کې چې اسې په ډېره تاهیدې هلته د نویو امنیتي پوستو د ایجاد کوي، ولې متاسفانه چې موږ په کافي اندازه باندې پرسنل یا تشکیلات په اختیار کې دمګړۍ نه لرو. د ورځې لخوا زموږ ځواکونه خپلو قطاعاتو راوځي او په همغه توکو کې چې ضرورت دی ورته هلته دی ځای کېږي او د مازدیګر په رسېدو سره بېرته پولیږي خپلو قطاعاتو ته ستنېږي.
د غزنی اوسیدونکو محمد د فرانسوي خبری ایجنسی ته ویلي کله کله د لارې په اوږدو کې طالبان د مسافرو موټر دروي او اول له خلکو د تذکرې پوښتنه کوي. دی وایي که د چا تذکره د غزنی وي هیڅ خبره نه ده، خو که د بل ولایت وي طالبان یې نیسي. ځکه فکر کوي چې شایي د افغان امنیتي ځواکونو غړي وي او په خدمتي ډول غزنی ته لیږل سوی وي. محمد وی د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د نوم لیکنې پر مهال یې پر یوه تذکره سټیکر نښلول سوی او دی له بیرې بله تذکره چې سټیکر نه لري له ځان سره ګرځوي. دغه شاوخوا شل کلن افغان ځوان د فرانسې خبري ایجنټ ته ویلي د غزنی پر لار د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو ځکه سفر نه کوي چې په دې ورځو پر دغه لار د افغان امنیتي ځواکونو اکمالات کیږي چې د حملو احتمال هم پکې زیات وي.
د کابل کندهار لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې خراب شوې او ناامنه شوې ده. اوس په غزنی کې سندرو ته مخه کړو. ځینې وایي چې نن سبا خلک د ټیټې کچې سندرې اوري. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میمروګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې پنځوس یې ورڅخه د بېهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو تر څنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بې پروا. سل کې دېرش فیصده خلک اوري او د اویا فیصده ټول څوک ټپي اوري څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دلی چې واچوه موږ ته خو ما سره نه شته دا وزن موږ نه راولو دلی خلک خوښېږي خو موږ خپل نه خوښېږي.
ولا دس خو ډېر خلک ویني دا سندرې خوښي ډېر او مثال طور سل فیصده کې راضي نه وي نوي فیصده ټول دا سندرې خوښي دا لس فیصده نه خوښي.
بل لور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتورې کول دي. دوی وایي پوهېږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمې قسم ده دا غټ تاوان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبي ده.
نمې غلم جیلانی ده دا خو واقعیت هم د ځوانانو لپاره ډیر زیات تاوان لري. دا پخوانی سندرې چې یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري د لپاره ګټه لري هغه باید واوري.
باید اول خو غږوي ونه غږوي بیا څه غږوي باید چټه وغږوي.
امال زیات سن زیان رسوي ده ولې نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو ذهن
دا باید باندې کې.
زما نوم علی خان دی.
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلې دا ده
له حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې دا باندې کې.
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغوی سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیر او پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثر شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته. ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنون.
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بېخي بېلارې کړي ځکه د هغوی د پوهې سطح ټیټه او بېخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روښنفکران یې هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د ازادي رادیو د اتو بجو خبرونه هم روسیو شیبو ته رسیدلې ده. البته د راپورونو برخه روسیو شیبو ته رسیدلې ده. په پاتې دقیقو کې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او زحمت شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره سات له ازادي رادیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
پګوریتونکو سلام بیا ژمای راغی او د برق مزام په کمی دوده لکه د نور کلبه سګنای ژمایم برق نوی خو بلونه به نغ نغ درازی او د غلو چارواکیو د قرضدارۍ کوسور به لخوارانو باسی سړی به کومه خوا و ژړی د برق که د امنیت او که د بینظمۍ او غلا د خبرونه په پیل کې مو د تقلبي او پاکو رایو د بیلولو محصول سره مرکه درته کړی ده چې معلومه شي پاکې او ناپاکې رایې په چغل میده بیز او که په غلبیل سره بیلوي
خانو کدارته وای چې اخر برای څه ډول سره پاکوي
پاکو به نو پاکې به یو خوګدو او ناپاکې بل خوا
څنګه به یو پیژنې چې پاکې کومې دي او ناپاکې کومې دي
لری معلومیږي د پاکو ناپاکو فرق وړوند هم کولی شي
مثلا څه ډول
یو خو بایومیټریک شوی دی او بل نه دی بایومیټریک شوی څه نورې په لیست کې لیکل شوی دی څه ترې پاتې هم دي څه په اول ورځ اچول شوي او څه په دوهم ورځ نو دا ټولې به سره بیلوو
چې سره بیلې مو کړې بیا یې څنګه کوئ
بیا یې شمېرو
چې ومو شمېرلې بیا یې څنګه کوئ
بیا یې ځینې قرنطین کوو او ځینې یې نه کوو
د څه لپاره
د دې لپاره چې پاکې او جعلي رایې سره جدا کړو او د چا حق ونه خوړل شي
دغه کار د کوم معیار له مخې کوئ
د نړیوال معیار له مخې
مثلا څه ډول
مثلا پاکې رایې شمېرو او ورته لیکو چې پاکې رایې او مردارې رایې هم شمېرو او ورته لیکو چې مردارې رایې او د دوی ترمنځ داسې رایې چې نه د پاکو ګمان پې کېږي او نه د مردارو نو دا هم قرنطین کوو چې پاکې شي
ډېرو خلکو شکایت کوو چې د بایومیټریک آلو بیتری نه درلودې دا ولې
مونږ خو ورسره اخیستې وې که چا بیرته ترې ایستلې وي او خرڅې کړې وي څه نشم ویلی
بل خلکو شکایت کوو چې سایټونه او مرکزونه ناوخته خلاص شول او ناوخته کار پیل کړ دا ولې
دا خو ځکه چې له انتخاباتو مخکې ډېرې بدې اوازې خورې شوې چې مخالفین حملې کوي بمونه چوي او نور خطرونه به وي نو د زیاترو مرکزونو او سایټونو مامورین ناوخته لاړل د دې لپاره چې وګوري چاودنې کېږي او که نه امنیت د ډاډ وړ دی او که نه
خانو دا علتو
هو ځان ساتل هم فرض دي
نو هغه رایه چوونکي چې کتار کتار ولاړو دوی له هغوی نه زیات و
زیات به نه و خو هر سړي ته ځان له نورو زیات ښکاري او احتیاط ورسره کوي
نو د یو مسؤول په حیث دغه انتخابات څه ډول ارزیابي کوئ
خو ډېرو خلکو ګډون پکې وکاو خو مشکلات هم و
نو چې مشکلاتو بیا ښه په څه شول
ښه په دې شول چې صندوقونه ټک شول ناظرانو ناظري وکړه خبریالانو خبریالي وکړه د بایومیټریک خریداري وشوه خیر ډېرې پیسې پکې ښکته او پورته شوې دا ټول